ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ستړي مو سي د ماښام شپه ورځ وي نن د جمعې ورځ ده د اسد یا زمری د میاشتې پنځمه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن ورځ د 2013 میلادي کال د جولای له وبشتمی سره برابر ده دا زموږ د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو څخه یوه ده په نیم ساعت کې به تاسو ته پر سیمه او افغانستان تازه معلومات وړاندې کړو اول ورځو فریبا ظاهر ته چی خبر نوایي
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولېږه افغان ولس مشر ویلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ بند افتتاح کړي او د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د رسمي پایلې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولېږه دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ایران په افغانستان کې د قومي او مذهبي شخړو ته پرلمن وهلو تورن کړاوی ویل چې د لیک په لېږلو سره یې هدف ده چې د ایران ولس وهڅوي چې پر حکومت یې فشار وړي سو په افغانستان کې له مداخله لاس واخلي
همدارس په لیک لیکل شوي دي چې د ایران ولس باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاسوهنه وکړي افغانستان کې مذهبیت پراخې رامنځته کړي دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي
د دغه حرکت غړو نن په کابل کې د بریتانیا د سفارت مخ ته اعتراضي خیمه ودرولې او تر نامه لومې نیټه به هلته تم سي د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د چهارشنبه په ورځ په یو بیسار اقدام سره د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی و او په دې توګه پاکستان په افغان وژنه تورن کړی او له پاکستاني ولسته خیم غوښتي و چې په خپل حکومت فشار وړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي افغان ولس مشر ویلی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ بند افتتاح کړي له ارګ څخه په ویلامې کې راغلي چې ولس مشر اشرف غني بادغیس ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د دغه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې د ویلامې له مخې ولس مشر غني دغه راز ویلي چې د قلاینو د برېښنا سبسټیشن په پرانستلو سره به نور بادغیسي ماشومان په تیاره کې نه وي ویلامې زیاتوي ټولنیز ویلامې د ولس مشر له قبل زیاتوي چې وایي ټولنیز عدالت او متوازن پرمختګ د حکومت له مهمو اهدافو څخه دي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسلوال وژل سوي او پنځه مشکوک کسان نیول سوي دي د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې په تېرو شاوخوا څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات سوي دي په اعلامیې کې ویل سوي چې داعش وسلوال د ننګرهار په دیبالا اچین نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي اعلامیې زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسله او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي د دفاع وزارت څخه په یو بل اعلامیه کې د غزنی ولایت د روانو عملیاتو په اړه هم ویل سوي چې وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندړ قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې څلور ویشتنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د 90% شمیرل سوی رایو رسمي پایلو وشو ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند 115 څوکۍ خپل کړي او د اکثریت څوکۍ د ګټلو لپاره 113 څوکۍ ته اړتیا ده نو دغه ګوند به اړوي چې له ځینو نورو ګوندونو یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي سو حکومت جوړ کړي د پاکستان پارلمان په مجموع کې 342 څوکۍ لري چې او یا څوکۍ انتصابي دي د مسلم لیگ نواز ګوند او نورو ګوندونو ویل چې د انتخاباتو پایلې نه منیا او پاغو کې د پراخو درغلیو ادا کړی ده خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو مسول بابور یعقوب په دې اړه رسنیو ته ویل
الیکشن واز اگزمپلری فیر فری
د وی دغه انتخابات په شفاف عادلانه او په ښه توګه ترسره شول په کوټه ښار کې د بریټ پرته نور انتخابات په سمه پر مخ وړل د انتخاباتو د وروستیو نتایجو پر اساس د عمران خان نږدې رقیب مسلم لیگ نواز ګوند په دوهم ځای او د پاکستان پیپلز پارټي دریم ردیف کې راغلی دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یې مسکو ته وربللی دی. ولسمشر پوتین وایي د یو امریکایي سیالۍ دواړه د نورو سرمشریزو لپاره آماده دي، خو زیاتوي چې د سرمشریزې ترسره کولو لپاره شرایط باید سم وي. د روسي ولسمشر نن د بریکس په سرمشریزې کې خبریالانو ته وویل چې د مسکو واشنګټن ترمنځ تلیفوني مکالمې کافي نه دي. پوتین وایي د ایران د اټومي تړون او نورو نړیوالو بحرانونو په اړه د خبرو لپاره باید د ولسمشر ترامپ سره وګوري. د ترامپ د ادارې د ملي امنیت سلاکار د جولای پر 15مه ویلي وي چې د امریکا ولسمشر غواړي په 2019 کال کې په سپینه ماڼۍ کې وروسته له هغه دا لیدنه وسي چې د امریکا د عدلیې وزارت د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ کړي. او د پیړۍ تر ټولو اوږد مهاله خسوف به د شنبې په لومړنیو ساعتونو کې په ختیځ اروپا، منځنی ختیځ او منځنی اسیا کې په واضح ډول د لیدو وړ وي. ویل کېږي سپوږمۍ به د 1:03 لپاره ترانزه ونیسي. په کابل کې به خسوف د شپې 12:00 او 1:05 ولیدل سي. کابل له هغو ښارونو دی چې په واضح ډول او د ډیر وخت لپاره به خسوف پکښې ولیدل سي. خسوف هغه مهال واقع کېږي چې لمر، سپوږمۍ او مځکه په یوه مدار کې سره راسي.
دا سدي رادیو اوریدونکو، شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. زموږ تاخ خپرونه به تر شپږ نیمو بجو وي. وروسته تاسو ته رپورټونه لرو. د خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د 15 ولایتي استازو نوملړ تایید کړ. دغه کسان به تر ویلنډې روزنیزې دورې وروسته په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه څه نظر لري؟
د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه مسلې نه ډېر زیات تشویش کې ول چې
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو د تفصیلي خبرو ترڅنګ په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د شمیرنې قسمي نتایج اعلان کړي او وایي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو عمران خان څوک دی؟ دی به در وپیژنو. په دې اړه یو ځانګړی مطلب لرو او په دې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ نړیوالو پیښو ته هم کتنه کوو. اوریدونکو، د خبرونی اول مطلب مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي استازو نوملړ تایید کړی او لشت لږه 15 تنه بچې نوي معارف شوي دي تر وې لنډې روزنیزې دورې وروسته په کار پیل وکړي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور او د دغه کمیسون انتظار ته د پای ټکی کېښود. د دغه کمیسون یو کمشنر محمد بصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ماڼۍ یوې معتبرې سرچینې د ولسمشر لخوا د دغه کمشنرانو د منظورۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی فایز وایي د ولایتي کمشنرانو له معرفي کېدو سره به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. د ده په خبره دغه کمشنران په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي شکایتونه څېړي او د روستې پریکړې لپاره د کابل مرکزی دفتر ته لیږي.
خوشبختانه
دی وایي موږ له یوې موثقې سرچینې خبر شو چې له نیکه مرغه د ولسمشر لخوا د پاتې کمشنرانو نوملړ منل شوی دی. موږ هم خپل تدابیر نیولی دي او دوی به خپلو اړوندو ولایتونو ته ولیږو. موږ له دغو کمشنرانو ژمنه اخلو. د سر بنسټونو او مدني فعالان زموږ له چارو نظارت کوي. که په دغو کسانو د فساد او رشوت اخیستلو کوم مورد ثابت شي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شاوخوا 2 مخکې د 102 کسانو لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږه، خو ولسمشر له یاد لیسته 20 کسان د دغه کمیسون د کمشنرانو په توګه معرفي کړي دي. په هغه وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ویلي چې له دغه کمیسیون غوښتي چې په شرایطو برابر کسان دي د کمیشنرانو په توګه ولسمشر ماڼۍ ته معرفي کړي، خو اوس یې زموږ مقررو ټلیفوني اړیکو ته ځواب ورنه کړ. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولسمشر ماڼۍ د همغه پخواني نوملړ پاتې 15 کسان تایید کړي چې له یو لړ مراسمو وروسته به 14 ولایتونو ته واستول شي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګواښ کړی و چې د ولایتي کمیشنرانو په پیژندلو کې د ځان له امله د هر ډول رامنځته کېدونکي ننګونې مسؤلیت د ولسمشرۍ ماڼۍ په غاړه ده. خو له دې ټولو سره سره د ټاکل شوي مهالویش له مخې په کار ده چې د زمري میاشتې تر 12 نیټې پورې ټولو انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. بل اندېښنه چې د کمیشنرانو د کار پر وړاندې مطرح ده هغه د دوی بېطرفي او رښتینولي ده چې د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل پرې ټینګار کوي. دی وایي د دغو کسانو په ګمارنه کې دقت لازم و. اوس هم اړتیا ده چې دوی مسلکي او بې پرې خلک وي. که ځان د دې لپاره و چې معیار باید په نظر کې نیول شوی وای، اوس هم هغه نوملړ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رد شوی او بېرته تایید شوی، نو دا ښیي چې ستونزه په خپله د حکومت په داخل کې وه. اوس باید دغه کمیشنران ژر تر ژره خپل کار پیل کړي، څو تر ټاکلې نیټې پورې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. ښاغلی مل وایي د دغه بهیر د مدیریت لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لیدل کېږي، او ان تر دې چې مدني ټولنې او څارونکي د انتخاباتي شکایتونو په تړاو په سمه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې که نوي کمیشنران په خپلو چارو کې بې پرې او صادقه نه وي، نو راتلونکي ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور ته زیان ورسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. نن د اسد 15 ده، تقریبا انتخاباتو ته درې میاشتې وخت پاتې دی. آیا په دې وخت کې به د انتخاباتو په ارتباط ټول اداري پروسې ترسره سي، او آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي به وتوانیږي چې د انتخاباتو په ارتباط ټولې اندېښنې حل کړي؟ په دې اړه ما د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره تقریبا یو نیم ساعت مخکې خبرې وکړې. ښاغلی هاشمی وایي
د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه مسلې نه ډېر زیات په تشویش کې، ولې چې دغه مهالویش کې دغه مدت ډېر زیات سخت قید شوی دی. هم موږ هم هغوی باید مطابق د دغه مهالویش خپل کارونه مخکې یوسو. نو موږ په دې لپاره په تشویش کې یو چې دوی د ولایتي کمیشنران نه درلودل، او دوی د غونډ شکایتونه د ولایتو څخه مرکز سره وړل. مرکز کې نو د وضعیت هم د دې زموږ نظر د سوال لاندې یو چې دغه مرکز کې دغه توانایي چې دغه افغانستان شکایتونه بررسي کړي او دوی ته رسیدګي وکړي د اعتراضات ته، او دوی به وکولی شي ظالف موږ ته بېرته مطابق د تقویم وسپاري، ترڅو موږ یې یو ورځ دوه ورځې شمارش او شماره او صفه موږ تعین کړو، او پس د هغې نه د منهج د اصلي کاندیدانو یعنې اعلان کړو د افغانستان خلکو ته دغه احتمالي کاندیدان. نو دغه دپاره موږ نگران وو، خو خپل مثلا چې زه نه هم خبر شوم چې دغه لیست رئیس دولت منظور کړی دی، او هغه هغې کمیشنان غوند رکس ورته وایي منظور کړ د کډر په اوسو هینا باندې دا چې دی وکول شي په هغه د محل مشکو د محل ویش مطابق منتابي په کلتالیس د ترایل ویش مطابق تر کې چې موږ نه هی اعلان کړو.
نو اوس خو د میزان پاتو شته باندې انتخابات هاشمی صاحب نن د 15 مده تاسو بدون وخت ولري چې تر اوسه پورې دانی هي سوې نه دی، بیا به داخله د دې ولایتونو ته بیا به کار کوي، نو یو څه به وخت به ضایع نشي تاسو نظر؟
ګوري موږ هم دې لپاره په تشویش کې یو چې دلته مدت مطابق د محل ویش ډیر کم دی، او دوی تر اوسه پورې خپل استخدام نه دی خلاص کړی. نو بیا دوی موږ ته اطمینان راکړی چې موږ په مرکز کې دغه شکایتونه ټولو، او دلته موږ کافي ظرفیت لرو دا کار به موږ مخکې وړو. ولې زموږ هیلمندي دا ده چې په هر حال دوی چار څه کوي دا دوی پورې ارتباط نشي، ولې موږ منتظر یو چې موږ ته دوی مطابق د محل ویش دا لیست بېرته وسپاري، او چې موږ هغه نهایي کړو او نهایي لیست لرو خلکو.
او یو هاشمي صاحب تاسو خو به دا لیست نهایي کړي او دا خلک په انتخاب شوي دي، نو تاسو څنګه فکر کوئ چې دا د ولایتي کمیشنران به خپلو سیمو ته د دې د امنیت خرابې له وجې کلای شي؟
دا خو مطابق د محل ویش دی، په اوله مرحله کې شکایتونه اوریدل، اعتراضونه اوریدل، پس دغه نه بررسی کی نو اوس دی باید علمی جلسی وکي دا څو ورځې ده کی دا اسناد دي دا نشه باید
خدا جلسی خوم دي خپل ولایتي کوي دا ولایتي کمشنران کابل کې کوي
دی خو اوس فلم د پاره دا د اوري د پاره دی غونډه په مرکز کې کوي دا کار
صحیح ده او دا دا
تاسو زما دي څه ووایي دا نه منم چې موږ غوړو ولایتي ناران دي هیڅ دا ولایتي مرکز ولایتي کې هیڅ ګره مشکل نشته یم خو د شکایت کیږي په مرکزی ولایتي کې مرکزی دفتر نه دی د
تاسو غزنی کې چې دفتر نه لري هاشمی صاحب غزنی کې چې دفتر نه لري
موږ لرو غزنی کې دفتر لري
نو تاسو په اتم د غشرو کړی پروسه مو شروع کړی په شمال په پنځو ولایتونو کې بنسي او څو ورځې بندو ستاسو دفترونه
غزنی انتخابات خو موږ محاول کړ مطابق دی سلورون ماده دی د تاکونو قانون هغه ما کمیټه دی شورا امنیت ته محاول کړ چې هغه په بلاخره تصمیم ونیسي چون هغه سلورون ماده کې وایي چې هر کله چې په یو حوزه کې انتخابات غیر ممکن شي په مختلفو عواملو یعنی آفات اوسېږي زلزله اوسېږي جنګ اوسېږي نامي پکې اوسېږي په دغه اساس باندې د هغه کمیټه چې مرکب د شورا امنیت د اعضاو څخه رئیس او اعضای او د دوه اوتاقو رئیسه د ملي شورا د لوی د سترې محکمې رئیس د سارن نظارت یعنی د سارن کمیسیون رئیس په قانون باندې همدارنګه لوی سارن وه دوی به ویل تصمیم نیسي چې دا ټاکنې په تعلیق واچوي او که په خپل وخت کې وشي
دا او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی شغلی هاشمی ویل چې په افغانستان کې د دوی همکاران د ولایتونو په دفتر په مرکزونو کې ستونزه نه لري د ویل چې د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې چې د مظاهرو لامل پورستیو کې د دوی دفترونه بند شي ول هغه هم برته پرانیستل شوی دي او د پروسې ته خوشبین دي
زمارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مهال درېز د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتوشته مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
اوردونکو د افغانستان له انتخاباتو به ورسو پاکستان ته په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 15 نیټه پارلماني انتخابات وسول او د پاکستان تقریبا د ولس یو سلو شپږ میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر ګڼل سوي وو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ماښام د رایو د شمیرلو پروسه پیل کړې ده او لا هم روانه ده د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې په دغه بهیر کې ډیرو خلکو ګډون کړی دی د خلکو ګډون شو انتخابات په شفافیت او په عدالت ډول ترسره شوی دی را سره زموږ د همکاري مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی صاحب په استودیو کې دی ظفر کریمی صاحب په پاکستان کې کار کړی دی او اوس هم انتخابات لنجدې کتلې دي څارلې دي اول خو به کریمی صاحب ستړي مو سي دغه د انتخاباتو ورستي کوم شمیري چې راغلي دي او کوم ورستي پرمختګ چې راغلي دی دا برته وای
مننه فرشته جلالزی دا ورسته چې کوم پرمختګ دی کوم د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې کمشمیري ورکړی دی په دې کې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دغه د پاکستان د قومي اسمبلی د پاره یو سلو شپاړس څوکۍ ګټلې دي ورپسې په دویم نمبر باندې مخکنی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډله ده او دوی څلور شپېته څوکۍ ګټلې دي په دریم نمبر باندې د پیپلز پارټي د اوغی درې څلوېخ څوکۍ ګټلې دي دا د پاکستان د کومه قومي اسمبلی چې دا غیر لپاره
قومي اسمبلی کریمی صاحب افغانستان خواته دی ته ولسی جرګه وایو د مرکزی شورا
او بالکل اغه ته وی خو الیکشن ته د پاکستان چون کې د قانون او الته چې کوم سیستم دی غل غوندي بدل دی به کم پښتونخوا چې کوم اسمبلی ده باغه کې هم تحریک انصاف 15 پیتا خستلې دي متحده مجلس عمل چې د دینی مذهبونو اتحاد دیغه لس چوکي غستلې او عوامي نشنل ګوند ملت پاله کوم ډله چې دا اغه شپک چوکي ګټلې دي دغشان په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند چې کم دی هغه مخکې دی هغه یو سل او نهه چوکۍ ګټلې دي. ورپسې دویمه کومه ډله چې هغه به پاکستان تحریک انصاف ګوند دی هغه یو سل او دویش چوکۍ ګټلې دي. دې سره موږ دا ویلو شو چې د پاکستان کم مرکزی حکومت چې دی هغه به پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشر کې هغوی جوړولی شي. البته د پنجاب چې کومه صوبایي الته ولایتي کم حکومت جوړیږي هغې کې کېدای شي چې مسلم لیگ نون او د تحریک انصاف ترمنځ به مقابله کېدلی شي. په هغې کې
مننه کریمي صاحب. داسې دعوې سوي وې چې دا انتخاباتو کې درغلي سوي دي. مثلا نن ستاسو سره په پاکستان کې د ستاسو خبریال سره په یوه مرکه کې د پاکستان یو پیژندل سوي سیاستوال محمود خان اڅکزي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو پیژندل سوی مشر دی د ویلي دي چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ بدترین انتخابات ولاو په لویه کچه درغلي پکې سوې ده. د دغه د درغلیو د ادعاو په اړه نور څه نوي راغلي؟
فرشته په نه یوازې محمود خان اڅکزي بلکې اسپندیار ولی خان هم په دې باندې د خپل کمې اندېښنې چې هغه څرګند کړي دي. هغه وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. د دې نه مخکې مولانا فضل الرحمان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف په خپل دې ټولو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوې دي. لږه شېبه مخکې د پاکستان کم انتخابات چې چا قتل فاپین په نامه باندې اداره ده هغې وویل چې د پاکستان کوم ووټونه چې و هغې ته خلک ډېر رای چونو ته راغلي وو خو د شمیرلو په کوم عمل چې دی په هغوی کې دیوم څه د شک سره مخ دی. هغوی په دې باندې د 1300 پاڼو یو مکمل راپور خپور کړی دی او هغوی وایي چې کله شمیرل کېدی نو په دې کې دوی څه ستونزې لیدلې دي.
اوریدونکو تاسې زموږ د همکار ظفر کریمي خبرې اورئ. د یادونې وړ بولم چې د پاکستان مرکزي پارلمان 322 چوکۍ لري چې نن یو سلو شپارس د رپورټونو پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي او عمران خان به غالبا لکه څنګه چې کریمي صاحب هم وویل او په رپورټونو کې مرازي د پاکستان د صدارت لپاره مخکې وي. نو ظفر کریمي صاحب افغانستان پاکستان کې خلک عمران خان د کرکټ د زمانې څخه پیژني. عمران خان کله چې په 1992 میلادي کال کې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې کپتان و یا مشر و پاکستان ته یې د کرکټ نړیوال کپ ور وګټل کنه. نو راځه د عمران خان د ژوند په اړه به د مجید بابا رپورټ واور اوریدونکو تاسو به عمران سره واوري. نیویورک ټایمز پر عمران خان باندې یو ځانګړی رپورټ خپور کړی او د د ژوند دغه لوړو زوړو ته کتنې کړې دي. دا به مجید بابا وړاندې کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند د بریا په تناظر کې د دغه ګوند د مشر عمران خان په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د کرکټ هغه لوبغاړی چې هر وخت یې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په هغه تګلارې سخت تنقید کړی چې د مذهبي سخت دریځۍ له کبله رامنځته شوې ده اوس په ټاکنو کې د بریا نه پس ښکاري د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره د ټاکنو نتیجې ښایي چې د عمران خان ګوند په پارلمان کې اکثریتي ګوند ګرځېدلی خو یو شمیر څېړونکي وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوي. د ورځپاڼې په خبره د بریا نه پس په خپله ټلویزیوني وینا کې عمران خان د مستقبل یوه خاکه وړاندې کړې چې د وزیر اعظم په توګه به کومه تګلاره پر مخ وړي او زیاته کړې ده چې په علاقه چې به د کرپشن ضد خپلې هڅې نورې زیاتوي، چین سره به اړیکې نورې پیاوړې کوي او امریکا سره به د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي. هغه وویل چې پاکستان نه به یو داسې فلاحي ریاست جوړوي څنګه چې پیړۍ مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په وختونو کې د ریاست جوړښت و. عمران خان وویل چې پاکستان به په یو داسې طریقه پر مخ وړي چې مخکې چا هم نه وای اختیار کړی او زیاته کړې ده چې په داسې هیواد کې چرته چې د غربت کچا ډېره لوړه ده هغه به د وزیر اعظم لپاره په مخصوصه ماڼۍ کې نه اوسیږي او که دغه ماڼۍ کې هغه اوسیږي نو دا به هغه لپاره د ویاړ خبره نه وي. د ورځپاڼې په خبره تر کلونو پورې عمران خان په دې هڅو کې و چې څنګه د دغه ایټمي وسله لرونکي اسلامي هیواد چې د غربت اقتصادي ستونزو او بې ثباتۍ سره مخ دی واګې په لاس کې واخلي خو ناکام شوی و. ورځپاڼه د یو شمیر نړیوالو بشري حقونو د ادارو په حواله لیکي چې په دې 1300 میاشتو کې پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو د عمران خان د حریف سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمیر سیاستوالو ته ګواښونه ورکړل او هغوی مجبور کړل چې هغه سره یو ځای شي چې له وجې په ټاکنو کې سیاسي مقابله نوره هم اسانه شوه.
تاسی دا مجید بابر رپورٹ واوری چه دا عمران خان پا سیاسی مبارزه پا پاکستان کی برابر کرده و او ردون که عمران خان پرون تلویزیونی وینا وکرا و دخپل گوند دا بری دا ادعا تر چنگی وویل چه دی پا افغانستان کی دا سولی دو او صوبات تنگوولو لپاره حدسو تجمنده هغه وویل که پا افغانستان کی سولوی پا پاکستان کی با هم سولا او امنوی او زموج حکومت با پا افغانستان کی دا سول در تنگشت پا برخه کی تر واسه پوری حدسه وکره دا یادوانه وکره چی دا یوایی دا افغانستان سر دا سی روابطو پا امید دی چی دا افغانستان و پاکستان ترمنز اصلا سرحد نوی او خلق ازاد تگره تگ وکره او طول خلق پا سوکالی کی ووسی دا دی رپورت داوری دولو پارا لطفاً تاسی زموج به پانی تورسی ازادی رادیو تکای کام
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
اوریدون کو تاسی زموش خبری مجله اوری تش پجنیم و بجوده خو پیاد ولری چی پردغه موج باندی کپات سی نو پر پا پراوو بجو با دا امریکا جاق پشتو خبرمونی در تا پایل سی نو را سراو سی وش ما نړیواله مسله راخلو د روسیې جمهور رئیس ویل دي چې خپل د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویل دي چې خپل سیالته بلنه ورکړي چې په مناسب وخت کې واشنگتن ته ورشي. البته دا خبر د ډونالد ترامپ له دفتره مخکې خپور شوی و. د داسې ویل شوي و د واشنگتن د سرچینو له لورې چې ډونالد ترامپ په 2019 میلادي کال کې غواړي چې له پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. اوس د روسیې جمهور رئیس په دې اړه خبره کړې ده. د روسیې ولسمشر ویلي ده چې ده هم ډونالد ترامپ ته بلنه ورکړې چې په یو مناسب وخت کې مسکو ته ورشي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې ده د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړي او زیاتوي چې دوی دواړه په راتلونکي کې نورو سرمشریزو ته چمتو دي، خو ښاغلی پوتین زیاتوي چې د دوی دواړو د غونډې لپاره شرایط باید چمتو وي. پوتین چې نن د جولای په 28 نیټه د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې د بریکس ټولنې په سرمشریزه کې په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ تلیفوني تماسونه کافي نه دي. ولسمشر پوتین وویل چې دای او امریکایي سیالې د ایران د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په څیر د نړیوالو کړکیچونو په اړه د خبرو لپاره بیا لیدو کتو ته اړتیا لري. اترتاس خبري اژانس د پوتین له قوله لیکي چې وایي دا کتنه نه یوازې د روسیې او متحدو ایالاتو بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګټوره ده. پوتین او ترامپ تیره اونۍ په هلسنکي کې سره وکتل، خو په امریکا کې پر ولسمشر ترامپ له دې کبله هم د جمهوري غوښتونکو او هم د ډیموکراتانو لخوا سخت انتقادونه وشول. دا منتقدان وایي د امریکا د استخباراتي ادارو د څیړنو له نتایجو سره سره چې روسیا په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې په لاسوهنو ګرمه ګڼي، ترامپ بیا هم په دې مسله کې د روسیې خوانی ولیده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ترامپ غواړي په 2019 کال کې له پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، او د هغه مهال دی چې د ده په وینا د امریکا د عدلیې وزارت به د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ کړي وي. بولتن په یو بیان کې وویل ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې د روسیې له ولسمشر سره دو اړخیزه سرمشریزه به هغه وخت وشي چې له روسیې سره ناندری به پای ته رسېدلی وي.
تاسو د احمد تکل رپورت واورید د ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکی عبدالحکیم نبیل هلمند لیکي په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتلو په افغانستان کې کوم بدلون نسی راتلای، ځکه د پاکستان په پالیسی کې کوم تغییر نه راځي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی حمید الله محسن لازابله په یو پیغام کې لیکي د افغانستان انتخابات د بسوګي د واده کیسه سو، دلته په زابل کې هیڅ خبره نسته، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولې داسې خبرې کوي؟ کریم له خوست په یو پیغام کې لیکلي دلته باید د افغانستان حکومت د خلکو د ولسی حرکتونو ملاتړ وکړي. موږ د هلمند څخه د ورغلو خلکو چې په کابل کې د سولی حرکت پیل کړی دی، هر کلی کو. او مرسل لا میدان وردګه پایو پیغام کې لیکلي د ازادي رادیو خبرونی سمینا اوریدل کیږي. اوریدونکو د افغانستان له ځینې ولایتونو مشتدغه سي پیغامونه را رسیدلي دي چې د ازادي رادیو خبرونی په ځینې سیمو کې سمینا اوریدل کیږي. سمش تخنیکي همکاران کار باندې کوي، موږ خبر یو، نو څنګه چې دا ستونزه حل شوه تاسو ته به خبر درکړو. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د هلمند د سولې حرکت غړي په کابل کې نن د ایران خلکو ته یو لیک واستاو. د ایران له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دوی د افغانستان کې د جګړې د بندېدو سره مرسته وکړي. دوی تر دې مخکې د پاکستان د لاسوهنو پر ضد، البته د پاکستان د حکومت د لاسوهنو پر ضد یو لیک ولیکل او دای په خپلو وینو رنګ کړ او بیا یې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپارل. که تاسو غواړئ چې دغه لیک وګورئ او د دې چې دوی څنګه کار ورباندې کړی، دلته زموږ پر پاڼه باندې دا ویډیو خپره سوې ده، ازادي راډیو ټکی کام، او دا ویډیو وګورئ او د دوستانو سره یې شریکه کړئ. زه نوره اجازه غواړم، درې ثانیه وخت لرم. سید سمیع عباس، تاسو ته ښه راغلاست.